ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آسیې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که دې هره ښځینه خوی یا خبره وکړه بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه راوړول او ټول لهکر بیرته راپڅټ شو. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته ویې ویل، صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پوځ قمانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل، پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شې. پاچا راضي شو او فینتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولۍ په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لهکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي، خو له ځنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه اورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لهکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فینتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ور تېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فینتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوي پاچا فینتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لار ولټوي. فینتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قمندان راسره راوستی دی، زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، اوس له کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال ځوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ور لویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، ویې ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کېږدي. زلمی پاچا او فینتا د باغ نندارې ته لاړه. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یا سمن ګل راوشکوه، بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کېښود. زلمی پاچا ډیر پریشان مور ته ورغی، ورته ویې ویل، میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده، د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل، که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. دا در لویدلې سودا دی بې ځایه ده. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. معلفین ته د نارینه وغوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته اتمه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی، ورته ویې ویل: دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل: د دې لپاره چې یقین دې راشي وروستی امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولامبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فینتا ته د لامبو وویل او فینتا ځواب ورکړ: ولې نه، زما لامبو ډېره خوښیږي، خو اوس ناوخته دی، سبا سهار به ولامبو. دغه وخت فینتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې: ګرانه زویه فینتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ دمخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فینتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې، اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فینتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فینتا ورته وویل: لږ راته صبر وکړه، له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای د خیر پېښوي. پاچا ورته وویل: راځه بابا جامې وباسه، ولامبه. دې ځواب ورکړ: نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ له صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل: ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه، لامبو ډېر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فینتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فینتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوی غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل: صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورېد، زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم. زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وي، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي، فینتا لاړه. فینتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دې په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود. په لیک یې زلمی پاچا ته لیکلي وه: ته راشه او ته به د پاچا دوې لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخیرې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته ویې ویل: زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري، ګاډۍ ته وخوت، په فینتا پسې روان شو. فینتا چې کور ته ورسېده، له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمن یې په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ را کوز شو. دی چې په فینتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل: له ما سره واده کوي؟ واده جوړ شو، دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فینتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فینتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فینتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه.
راشئ چې هوا وکړو. دا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق ناول لوستی، له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشه چې هوا وکړو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یوه سمسور کلي په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کابان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلي کډه کوي، لرې تریځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډېر کلونه وروسته په دغه کلي کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګه راپیدا کیږي. دوی له کلي لرې د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډېرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلي تللې اوبه، ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکی آرش ننګیال راسره میلمه دی. ننګیال صاحب، د موضوع په اړه راته ووایه چې څنګه دغسې یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوئ چې د خپل چاپېریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د دې ناول سوژې ته راشم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کېږي؟ له کورنۍ نه پیل کېږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځلې کوي. موږ په خشونت کې رالوی شوي یو، په تاوتریخوالي کې رالوی شوي یو. موږ ته چا نه دی ویلي چې زویه دا د مرغۍ مه وله، سیده ته چې دا زما د ګټه لپاره ما ته حلاله ده. خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاړه اخلي او یو یو مرغۍ پې حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سین ته بمونه اچې، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ورسره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا موږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته ښودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم سي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي، او هغه شعرونه هم دغسې دي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن، دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغسې خبرې غواړي، در نه هماغه کیسې در نه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړېږي، یخ هم دغسې، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی، ولې؟ یعنی دغسې منطق مو کارولی دی، د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی، که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرکه دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به یې لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان، یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي څیرو نه دی ستړي شوي، د پلار پې وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی د سارا زړه پې تشی،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزاره شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د ده ملګری څه دی په دې ټولنه کې؟ هغه غیر عادي شیانو سره مینه لري. که یو ګیلاس خبره کوي، ډېر په مینه هغه ته غوږ نیسي، که ونه ورسره خبره کوي، نو ښه به دا وي چې هغه د دردېدلي زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري که نه. لکه په دې ناول کې، لکه اوبه چې ورته ګیله کوي یا ونې ورته ګیله کوي چې تازه ما تاندې څانګې ماته کړلې، ما تاسو ته خیر رسوم او ستاسو هوا مې پاکوله، اوبه وایي چې زه ستاسو د خدمت لپاره وم، خو تاسې بمونه اچول که نه. نو دا تخیلي شیانو سره ماشومان ډېره مینه او علاقه لري، او په ډېر ښه پیغام ته نه راخیستلی شي، په خبرو ښه پوهېږي، غوږ ورته نیسي.
بالکل ښه. ننګیال صاحب، اوس په دې ته راشو چې ځینې کسان بیا دغسې کیسې داسې نقدوي، وایي ونه څنګه خبرې وکړي، یخ څنګه د انسان غوندې یو وجود ولري، یا ونه څنګه سترګې او خوله ولري چې هغه خبرې وکړي که نه. ځینې دغسې نیوکې کوي، څومره دغه نیوکې د دوی په ځای بولي؟
دوی خو کېدای سي مسلکي خلک نه وي. دا د ساینس منطق نه دی چې دلته دوه جمع دوه څلور کی. دا د ادبیاتو منطق دی، او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی. نو د ماشوم په منطق کې یا د ادبیاتو په منطق کې که موږ ورته لاره جوړ کړو ډېر مناسب راځي. یو بله مسله هم ده، کېدای سي د دوی انتقاد په ځینو ځایونو کې سم وي. که ووایو چې زه په لاره روانو منا څاپه یو ونه راغله او ده په خبرو پیل وکړه که نه، سړي ته داسې یو سوال پیدا کېږي،
ځکه چې زمینه سازي نه وي.
زمینه سازي ورته نه ده شوې. که چېرې دې شیانو ته زمینه سازي وشي، منطق په اسانه باندې مني. د نړۍ مشهوره فلمي کمپنۍ داسې فلمونه جوړوي چې هغه غیر عادي فلمونه وي، یعنی دغه عادي کرکټرونه ونه لري، ځکه چې خلک همیشه نوی شی غواړي، خیال غواړي. هغه له دې حقیقي نړۍ نه په اصطلاح یو ډول ستړی شوی دی، یا ټوله ورځ ویني. دا ډېر ښه خوندور راځي، په دې شرط چې هغه زمینه سازي ورته وشي، هغه منطق ورته برابر شي، بیا هر څوک مني.
بلکل. یوه بله خبره دا هم ده، فرضاً موږ په فولکلور کې ځینې داسې کیسې لرو، هغلته وزه غږیږي، هغلته موږک غږیږي، فرضاً یا ښاپیری انسانانو سره هلته پکې ملګرتی کوي، خبرې کوي، حتی دیوانو سره ځي کوی کاف نه اخوا که نه. نو دغه خبرې خو هلته هم شته. ښه، ننګیال صاحب، یوه بله مسئله دا ده چې په افغانستان کې یوه موده ډېره دا خبره کېدله چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کېږي. بیا ځینې بنسټونه و چې ځینې کارونه یې وکړل، ځینې کتابونه چاپ کړل، خو ځینې نقدونه شوي دي یا دغسې خبرې هم شوي دي چې ماشومانو ته کله داسې کیسې لیکل کېږي چې اول هغه د دوی فکر سره نه دي جوړې، یا د ماشومې پاره نه دي، د لویانو لپاره لیکل شوي دي. تاسې دغه اوسنی وضعیت کې ماشومانو ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضي یې ورنه؟
کله چې ما د ماشومانو په ادبیاتو کې کار شروع کړ، نو ما چې به خپرونه جوړوله، ګرځېدم به چې زه داسې یو څوک پیدا کړم چې دی لږ تر لږه د ماشومانو په هکله علمي معلومات ولري، او دا ډول د ماشومانو د ادبیاتو په هکله معلومات ولري. نو له نن شپږو کاله مخکې داسې کسان کېدای سي ډېر کم وه. زه خپله ورسره ډېر په تنګ وم، ځکه چې د مرکې دپاره، د تحقیق دپاره به څوک نه پیدا کېدل. څلور پنځه د ګوتو په شمېر کسان وه چې موږ درلودل. یعنی موږ د ماشومانو په ادبیاتو کې لرغونې تجربه نه لرو. که له فولکلور نه دې خواته شو، موږ پکې کار نه دی کړی. دا چې کار شوی دی، اما هغه اصلي ټارګېټ معلوم نه دی. دا څو لاملونه لري. یو لامل دا دی چې موږ اکثره ژباړلي دي. منګه د نورو هیوادونو کیسې راژباړلې دي، د هغوی ژوند، د افغانانو ژوند، د دې ځای د ماشومانو د فکر ځواک، د جذب ځواک، د دوی د تعلیم کچه، یعنی ټول ژوند ډېر سره تفاوت دی. که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کار وکړي، نو دا باید ټول دا ماشوم په نظر کې ونیسي. هغه چې اکثره ډېر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوي، یو لامل هم دا دی چې موږ ډېر ژباړې کړې دي. د هغه ځې فکر دی، د هغه ځې دید دی، د هغه ځې ژوند دی. دا هغه مسایل دي چې له دې سره فرق لري. او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو داسې مسلکي یو علمي کار نه دی کړی چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې وپیژني، د هغه غوښتنې په پام کې ونیسي، ضرورت په پام کې ونیسي. زم ځینو غونډو کې له ځینو کسانو سره به بس کې وم چې هغوی به ویل چې تاسو مثلا اول یوه لیکنه وکوئ، که د هر ماشوم عمر ومنله د همغه به یي. ما به ویل نه، چې ته خپل ټارګټ مشخص نه کې،
څنګه لیکه.
پنځه کلن ماشوم دی، مکتب کې نه دی. اته کلن ماشوم دی، څلورم صنف کې، دریم صنف کې دی. پنځلس کلن مثلا ماشوم دی، هغه ساینس او حساب لولي، ته څنګه دی یو کټګوري کې حسابه؟ نو که چیرې دې برخه کې علمي کار وسي، اول دا لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا باید وپیژندل شي،
یعنې د لویې له سترګو ورته ونه ګوري، ورته ماشوم شي بیا لیکنه
ماشوم شي ورته. لکه ما دا ناول ولیکه، بیا مې ماشومانو ته ورکړه. ما ورته ویل دا تاسو څلور پنځه کسانه خطر کینی، دا په نوبت لولی او یاداش بنیسئ چې تاسو په کوم ځای پوهیږئ، په کوم نه پوهیږئ، ځکه چې دا خو ما لیکلی و. څوک چې ماشوم ونه پیژني، هغه ته کار نه شي کولی.
ماشومان ډېر ښه تمثیلونکي دي. وړوکی ماشوم به وي، حتی لمونځ به یې نه وي، خو مور و پلار ګوري
پل منز ولار دی دوی بم شاته پسی و دری یی کنه
بل مهمه مساله دا چې په دغه کتابونو کې شکوم چاپ شوی دی دغه په کیسو کې د حیواني کرکټرونو او سپید او پښو د خوګ د داشین ډیری کنه نو دلته چې زینو لیکوالانو د ماشوم لپاره کیسې لیکلې دي کسړی وای چې بیخی افراط پکې شوی دی په دې کرکټرونو کې په غرب کې په اروپا کې خیال ته اوسم سپای او پیشو د کورنۍ د غړي حیثیت لري اما افغانستان کې دا سند دی افغانستان کې دلته په منبر او په ملارا ته وای چې دا په کور کې دلته ملایکه ناراضي خشینه ده د غل خلینه د تبله نظر ډیر ویروسونه راځي د انسان ژوند ته تازین ساري ناروغي او دا ډول خبرې کیږي بل دا ته چې واقعا پرته لکول نه چلته د ضرورت لوجه نسبه ساتي په خارونه کې مونږ تاسو د شینه نه ساتو
یک غصبي کریکټر زراوړم اغه سي چې په افغاني ټولنه کې کار ورنه خستل کیږي اغه سي
بله بله دغه سي چې د خپل ټولنې تصویر شته په کې ژوند کې
ننګیال صاحب په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکارا شو دلته فکر نه کوي دغه پیغام ماشومان ته ورکل شوی دی چې دغه حیوانات کې څومره جنگونه چې تیر شوی دي هر څه مونږ نه خستي دي خو هم دا تاسو یې په دې ناول کې چې د کلی د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوی او اخر کې پکې بریالي شوی يم دي تاسو يم که درسونه وایي ځکه دې کې لوی پیغام هم دا و چې د درس په مرسته تاسو دغه څه کولای شئ نو فکر نه کوي چې دغه سی یو پیغام هم پکې دی ماشومان ته
ولې نه لکه دلته اکثره چې ماشومان له ستونزو سره مخ کیږي یا کبه بل معنی وایي چې د کلی خلک ډیر وخت ولې په دې ستونزه کې گرفتار زکه شو دوی د ګټه او د راټولولو په کیسه کې وو دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو دوی فکر کاوه چې شته هر څه دي زکه خو چې کله دوی له ستونزه سره مخ شول دوی نه پېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي
حل نه و ورماله
نه د کتاب په ژبه نه پېدل د علم په ژبه باندې نه پېدل مغه تکراری او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وو نو دا غوې ذهن که خو نه ویلار نه و ما شومان ولی بریالي کیږي ځکه چې ملنګ بابا عالم سره دی هغه شاعر دی کلمز دی کتابخانه لري او د کتابونو علم نه دا هر څه ستونزې راباسي نو واقعا دا پیغام په کښته دی زموږ لپاره تر ټولو مهم څه دی علم دی
ننګیال صاحب دی راشه چې هوا وکړو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلې ده په سر کې بیا تاسو مشرانو ته ځوانانو یا تنکې ځوانانو ته نکلشي ته ځینی لارښوونې کړې دي څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي
اصل کې د څه دي چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار د څه دي چې خپل ماشوم د ځان لپاره ولولي د ناول یا د کیسې لوستل یا و طریقه لري کمو پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په داسمنګ خارونو کې هم د سیدی زینې کسان د ټوک ډیر ښه استعداد لري خلک ډیر خندول شي کماغه ټوک زه ته وایو کې دې سی هیڅ کوم نه خندې
وای ټوک یې اماغه دی خوخله دی مولا نصر الدین وای کنه
بله بله نو دا سید کتاب یا د ناول په لستلو کې خصوصا د کیسو په لستلو کې کچيري کیسه څومره خولې کلسي څومره په زړه پوري اغه لستون کې یا د نکلچی چې سو کیسه لولي د چ په خوند نه لولي اصلا غیزه نه لري په ناستو کسان یا په اوریدونکو باندې نو دلته اغوختې دي چې اغه لارخونه چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکي دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شماروار دوی ته وایم چې دا 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 مسل په پام کې ونیسي چې تاسو کیسه لولې نو تاسو ته ډیر خوند درکې دا واقعا یو مهارت هم دی کدا کتاب خلاص کی نو د کیدې سی او ډیر خنه کلچی بیا
تاسو ویل ورسته پښتنه به مې مامدا وی چې ماشومان به مو کېنول هغه ته به مو دا کتاب لاس کې ورک چې د دوی نظر و پښته د دوی دغه فیدبیک یا د دوی عکس العمل چې وغه څنګه وڅی ویل
یو مسله پکې دا و چې دوی له ډیرو تصویرونو سره جوړ نه ولکه کما د زنګله ډیر تصویر ورکړی وي یا مزینو زینو کې چې ډیر تصویر ورکړی او دوی ته د دوی زړه تنګې د دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوه شي دوی محتوا ډیر جذب کړی و نو دا مسله و پکې لکه دوی تمه دا و چې د دغه یو کرکټر لکتر لګه کومیډین یې کنه چې همدا سید عامر هم پکې راوسته دی کومیډین کړی هم دی نو دا ځینې
نظرونه
خو په مقابل کې خو دوی ساده الفاظ واړي چې ماشوم لولي به دفتن په پوسه چې دازه څل ولما
یو بل سوال ورته خلق نشي کنه
یو ماشوم به پښتنه کې پښتنه ورته پیدا نشي
نو ډیره مننه ننګیال صاحب خوشاله اوسه
تاسو ډیره مننه
په نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لورپا تر امریکا
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کرئی.
پاپ خوب چې وطن وینم خرش پاپ خوب چې وطن وینم خرش پاپ خوب چې وطن وینم خرش پاپ خوب